وخت سهار پوره لس بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي او په کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه لرو. زه سلطان محمد سرور تاسو ملګریم. خو پیل کې له معصوم میوان څخه د ساعت مهم خبرونه اورو.
افغان ولس مشر حامد کرزی امر کړی چې د نوې ملي شورا پرانستل د یوې میاشتې لپاره وځندول سي. د زابل امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې نه تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. او د چین ولس مشر وایي په چین کې د بشري حقونو په برخه کې لا ډېرو هڅو ته اړتیا ده. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولس مشر حامد کرزی امر وکړ چې د ملي شورا پرانستل د یوې میاشتې لپاره وځنډول سي. ټاکل شوی و چې ملي شورا د سلواغې پر درېیمه یعنې د یکشنبې په ورځ پرانستل سي، خو اوس به د کاپ پر درېیمه دا کار کیږي. ولس مشر کرزی دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمې له ولس مشر وغوښتل چې د ملي شورا پرانستل د لږ تر لږه یوه میاشت وځنډوي څو دوی د درغلي سمه څېړنه وکړي. د افغانستان د ولس جرګې انتخابات د وږې میاشتې پر 18 شوي وه. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل د ملي امنیت رئیس صادق خان ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوالو ځواکونو دغه ګډ پوځي عملیات پرون ناوخته شوي او د دغو وسلوالو مشر حبیب الله هم وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې افغان نړیوالو ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی او وسلې او مهمات هم نیول شوي دي، خو وسلوال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وایي د افغانستان د تیلو یوازې 1.6 ټنکرونه د دوی په خاوره کې پاتې دي. د ایران چارواکي وایي تهران به دغو ټنکرونو ته هم ډېر ژر اجازه ورکړي چې افغانستان ته داخل سي. ایران په دسمبر میاشت کې د افغان سوداګرو د تیلو پر ټنکرونو بندیز لګولی. په کابل کې د ایران سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټنکرونه د دې لپاره درولي و چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته هغو تیلو اندازه دوی ته څرګند نه کړي چې هیواد یې ورته اړتیا لري. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو صرافان داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1525 افغانۍ. دا وه د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته واوري. د چین ولس مشر هو جنټاو وایي په چین کې د بشري حقونو په برخه کې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. هو جنټاو د امریکا له ولس مشر بارک اوباما سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. هو جنټاو د امریکا په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی. بارک اوباما چې په چین کې د بشري حقونو مسله یاده کړه ویل دوی په دې باور دي چې امریکا او چین په دې اړه پرسته اختلافاتو کار کولی سي. بارک اوباما همداراز وویل چې د چین د پیسو یوان ارزښت کښته ساتل شوی او په دې برخه کې سمون پکار دی.
I told President Hu that we welcome China's increasing the flexibility of its currency, but I also had to say
ma ulas mashar ho to wel mur da de kar har kalai ko chi chin de khpul paiso arzar satul pa barkh ki khpul da riz naram kdi khuz ba da ham wayam che da chin paiso kshat satal siwiti aw ba da paiso pa bazaron ki da yuan pa arzar ki nor tawazun raman stasi da chin ulas mashar da masal ye jaziyat te ishara wa na kdi khwe wel che da iqtisad aw sawdagari pa barkh ki dwaad hi wadona gwaadi che stastun zi hawari kdi takal sawe da da chin ولس مشر هو جنټاو د امریکا د ولس مشر لمرسیال جو بایدن سره هم په واشنگټن کې وګوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتان وایي اروپای ټولنه به د بیلاروس پر ولس مشر الکساندر لوکاشنکا د سفر بندیز ولګوي ځکه چې د دسمبر د 19 نیټې د ولس مشر ل انتخابات ورسته نیول سوي اعتراض کوونکي له زندانونو نه آزاد کړي. کاترین اشتان وایي اوس هغه وخت را رسیدلې چې اقدام باید وکړو. د زیاته کړه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به په دې برخه کې په خپل راتلونکي غونډه کې چې د جنوري پر 1 د پریکړه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د مشر تر سرګندونو مخکې د پولنډي رسنیو اعلان وکړ چې پولنډ له خپل لوري پر الکساندر لوکاشنکا د سفر بندیز لګولی دی. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بندیزونه د بیلتون کرښې جوړوي او اعتماد له منځه وړي. روسیا غواړي چې د مسلمانانو لپاره ټلویزیوني خبرونې پیل کړي. د دې خبرونو هدف خلکو کې د زغم پیدا کېدل یاد سوي دي. روسي رسنیو خبر ورکړي چې دا ټلویزیون به په فبروري یا مارچ میاشت کې په ټوله روسیه کې خبرونې پیل کړي. په روسیه کې نږدې 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې په روسیه کې 9 میلیونه حضرتونه پر زیاتېدو دي. د ډسمبر په میاشت کې په مسکو کې د خلکو له لورې سخت اعتراضونه وشول. دا اعتراض چې اخو ډب ورسره و د پخواني شوروي اتحاد له زمانې راهیسې بې ساري و. د شخړو په ترڅ کې د پولیسو وهلو ټکولو د 2000 ځوانانو د اعتراض مخه ونیول سوه. او وروستی خبر د عراق د فوټبال ډلې د شمالي کوریا ته په یو ګول ماته ورکړه او په دې ډول یې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته ځان ورساوه. اوس به د عراق فوټبال ډله د شنبې په ورځ د استرالیا له ډلې سره چې د سی ګروپ په سر کې ده سیالي وکړي. عراقي لوبغاړي قرار جاسم د لوبې په 22 دقیقه کې د بری ګول ولګوي او په دې ډول عراق په خپل ګروپ کې په ایران پسې دوهم سو. ایران عربي اماراتو ته په 3-0 ماته ورکړه او د ډی ګروپ په سر کې پاتې شو. دا و د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه. اوس هم مایک بیرته خپل همکار سلطان سرور ته سپارم.
معصوم صاحب مننه. وخت د ورځې 10:15 دی. درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. که چیرې انټرنیټ په اختیار کې لرئ نو کولی شئ زمونږ ویب سایټ ته سر ورښکاره کړئ او هلته د آزادۍ رادیو ټول خبرونه، پروګرامونه او تحلیلي مطالب هم ولولئ او هم یې وګورئ. په انټرنیټ کې زموږ پته www.azadiradio.org. خو پر روانه خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی فرمان صادر کړ چې د ملي شورا پرانستل د یو میاشت وځنډول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که ایران پریږدي چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونه افغانستان ته دننه شي، په خپلې روسي پریکړې به له سره غور وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وړمه ورځ اعلان وکړ چې له ایرانه واردات بندوي. د ایران پولو ته نږدې د افغانستان د سرحدي کمیساری او ګمرک یو بل ودانۍ هم د امریکا په مرسته جوړه او ګټې ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ننګرهار ولایت ته په سفر کې د څکم $400,000 په ارزښت څو روغتیایي پروژې پرانستلې. او په نیمروز ولایت کې امنیتي چارواکو د بې اسنادو او ښي لاسو موټرو د نیولو پروسه پیل کړې ده. د خبرونه په پای کې د ازادي رادیو اونیز ګردای میز مهیروي چې په دغه بحث کې د ایران په پولو کې د افغان تاجرانو د تیلو د تمشویو ټانکرونو په اړه بحث او خبرې کیږي. د افغان حکومت د اپوزیشن یو مشر ډاکټر عبدالله د ملي شورا د پرانستو ځنډول وغندل او څرګند کړ چې دای وار لمخه پوهیده چې جمهور رئیس کرزی دې ته خوشاله دی چې له مقننه قوې پرته واکمن وي. ډاکټر عبدالله دا څرګندونې په دیپ سي وکړي چې جمهوری ریاست په یوې اعلامیه کې د معترضو کاندیدانو د تورونو د څېړنې د اختصاصي محکمې غوښتنه ومنله. اختصاصي محکمې له جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتلی و چې د ملي شورا پرانستل د یو میاشت وځنډوي. د موضوع تفصیل احمد شبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي شورا پرانستل د یوې میاشتې په مخه وځنډول. دا اعلان په دې پسې وشو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د ادعاو د څېړنې لپاره اختصاصي محکمې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ملي شورا پرانستل د لږ تر لږه د یوې میاشتې په مخه وځنډوي. د دې محکمې رئیس مولوي صدیق الله حقیق پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو له څه باندې 400 دوسیو داسې ښکاري چې د درغلیو په اړه ډېرې ادعاوې سمې دي.
تامین د عدالت لپاره او احترام د پارلمان لپاره ایجاب د دې کوي چې جناب رئیس جمهور د پارلمان افتتاح په تاریخ باندې واچي. حد اقل د یوې میاشتې لپاره، هغه هم په هغه صورت چې د محکمې سره هم جانبه همکاري وشي. خدای نخواسته اول معاون یا دویم معاون یو یو عادی عضو د پارلمان د محکمې د پریکړې په اساس باندې بیا راوځي، دا به څه معنی ولري؟
سربیره پر دې چې مولوی صدیق الله حقیق ټینګار کوي چې ملي شورا دې لږ تر لږه یوه میاشت وځنډول شي، خو د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کپ تر درېیمې وروسته به دا کار نور نظر ډول کېږي. د کپ په درېیمه که چېرته ملي شورا پرانستل شي، نو افغانستان به تر پنځو میاشتو له ډېرې مودې په مخه بې ملي شورا پاتې شوی وي. د معترضو کاندیدانو د ادعاو د څېړنې د اختصاصي محکمې رئیس څرګندوي چې له څېړل شویو دوسیو داسې ښکاري چې په هر ولایت کې پراخې درغلۍ شوې دي، او که چېرته دا درغلۍ او سرغړونې ثابتې شي، اختصاصي محکمه د انتخاباتو د نامشروع ګڼلو صلاحیت هم لري. وروسته تر دې چې د جمهوري ریاست اعلامیې د ملي شورا د پرانیستو د یوې میاشتنی ځنډ خبر خپور کړ، د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا اعلان زما لپاره حیرانوونکی نه و، ځکه چې حامد کرزي له پیله دا نیت لاره. خو ښاغلی عبدالله وویل چې له دې اعلان سره به افغان ولس مایوسه شي او دا محکمه قانوني نه ده.
This is very disappointing for the people of Afghanistan. Nevertheless, this is unlawful.
دا د افغانستان د خلکو لپاره ډیره مایوسونکې ده. سربیره پر دې چې قانوني نه ده، دا محکمه د قانون مخالفه ده. د افغانستان له اساسي قانون څخه مستقیمه سرغړونه ده، او د وی بلی موضوع څرګندوي کوي چې هغه دا ده چې ولسمشر له ملي شورا پرته ډیر خوشاله دی څو له مقننه قوې پرته حکومت وکړي. یو شمېر ناکامه شویو معترضو کاندیدانو لکه داود سلطان زوی بیا د ولسمشر د پریکړې هرکلی کړی. د وویل د اختصاصي محکمې پریکړه چې ملي شورا دې اوس نه پرانیستل کېږي د ستاینې ده، او دا په افغانستان کې د قانون د تطبیق یوه نوې پیلامه ده، او موږ د دې محکمې نورې پریکړې دقیق څارو. بل لور ته د هغو کاندیدانو له ډلې چې بریالي شوي دي، له ننګرهار میرویس یاسیني رویټرز اژانس ته وویل موږ د خپل ملت استازی یو، او د یکشنبې په ورځ به له ټاکلې ژمنې سره ملي شورا پرانیزو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که ایران پریږدي چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونه افغانستان ته واوړي، په خپلې وروستۍ پریکړې به له سره غور وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وړمه ورځ اعلان وکړ چې وروسته له دې به له ایران واردات بندوي. په افغانستان کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی ویلي دي چې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو ستونزه به ژر هواره شي. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د ایران سفیر فدا حسین مالکی له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو ته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې د ایران د سفیر ژمنه عملي بڼه غوره کړي، نو په خپلې وروستۍ پریکړې به چې ویلي وو له ایران څخه به واردات بندوي له سره غور وکړي. د دې خونې د عامه اړیکو مسؤل محمد ضیا نوین د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
سفیر محترم جمهوری اسلامي ایران با
دا وایي د ایران سفیر له ولسمشر کرزي سره خبرې کړي، او ویلي دي چې تر څلورو ورځو پورې به دغه ستونزه حل شي. که رښتیا هم دغه خبرې عملي شي، د سوداګرۍ خونه به په خپل وروستۍ پریکړې له سره فکر وکړي. دا وایي موږ همیشه د دې په هڅه کې یو چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ښې اړیکې ولرو، تر څو وکولای شو د هر هیواد اقتصادي کچه لوړه کړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وروسته له هغې له ایران څخه د وارداتو د بندېدو پریکړه وکړه چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو د تیلو نږدې 2000 ټانکرونه له پولې هاخوا درول شوي دي. د راپورونو په اساس ایران هر کال له 800 میلیونه ډالرو څخه زیات مالونه افغانستان ته صادروي، چې د سوداګرۍ د خونې د پریکړې له عملي کېدو سره په افغانستان کې د ایراني سوداګریزو توکو بازار له منځه تلای شي. په کابل کې د ایران سفیر همداراز ویلي چې افغانستان دې د خپلې اړتیا وړ تیلو اندازه معلومه کړي، او ایران به هماغه اندازې تیلو ته افغانستان ته د واردولو اجازه ورکړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه د کابل پانتون استاد سیف الدین سیحون وایي چې نړیوالو قوانینو ته په کتو ایران حق نه لري چې له افغانستان څخه د خپلو وارداتو اندازه وغواړي.
ایران
نشی کولای چې د افغانستان لپاره د نفت او وارداتو سهمیه تعیین کی، ځکه چې دا د نړیوال او د دبليو ټي او د قوانینو سره مخالفت لري. د سفیر خبره چې غواړي د نړیوال او ملي قواو افغانستان کې د ایران د نفت نه استفاده ونه کی، دا کولای شي چې د هغوی د قراردادونو مخه ونیسي، نه د افغانستان لپاره سهمیه تعیین کی.
د ایران په خاوره کې د افغان سوداګرو د تیلو بندیدل د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د تیلو همدار از د زین نور موادو بایل لوړی شي. ایران ویلی په هغو ټانکرونو کې چې پر پوله یې درول دي په افغانستان کې میشت بهرنۍ ځواکونو ته تیل لیږدول کېدل، خو افغان سوداګر بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه تیل د افغانستان د کورنیو اړتیاو لپاره راواردول.
د افغانستان او ایران په ګډو پولو کې د افغاني سوداګرو د ولاړو ټانکرونو د لانجې وروستي تحولات مو اوریدل. بلخوا د ایران پولو ته نږدې د افغانستان د سرحدي کمیساري او ګمرک یو بل ودانۍ هم د امریکا په مرسته جوړه او ګټې ته وسپارل شوه. په کابل کې د امریکا سفیر د دغې ودانۍ د پرانیستلو په مناسبت پرون هراته تللی و. شرف الدین ستانیزی له هراته رپورټ اوروي.
دغه پروژه چې کار یو نیم کال د مخه پیل شوی و بشپړه د چهارشنبې په ورځ د رسمي غونډې په ترڅ کې د سرحدي پولیسو ګټې ته پرېښول شوه. د پرانیست مناسبتي غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر ایکم بیری د هرات والی سره یو ځای برخه اخیستې وه. په خبرو کې افغانستان سره د خپل هیواد د دوامدار مرستو د دوام ژمنه تازه کړه.
This being the official opening of an Afghan border police compound.
هغه وای دغه پروژه زمونږ د هیواد لخوا افغانستان سره د مرستو د ژمنو د دوام د سمبول په معنا ده. د امریکا خلک حکومت افغانانو سره د مرستې به مجاري وي. د امریکا سفیر د خبرو په دوام ویل د پروژې مالی لګښت 15 میلیون امریکایي ډالر شوی ده. په لړ کې د سرحدي پولیسو د تاسیساتو دوهمه برخه په دغه ولایت کې بشپړه څوکاري ودانۍ اداري خونه او نور امکانات ورته برابر شوي دي. دولتي مامورین او د اړوند چارو کارپوهان چې دغه مناسبتي غونډه کې حضور لري وی ویل پروژه غوره کیفیت لري او د سرحدي کمیساري چارې به تر پخوا ښه تنظیم د ګمرکي عایداتو د لا اوچتوالي لامل بشي. د هرات والی ډاکټر محمد داود سبا نړیواله ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا مرستې د خپل هیواد د اوس او راتلونکي لپاره ګټورې وبللې. زیاته کړې هیواد د بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی ده، کوم چې د په وینا د ناټو د وتلو په صورت کې په ځانګړي ډول هم د مسؤلیت په مخ بیولو وړتیا لري، خو په دغه لار کې د نړیواله دوستو هیوادونو پام اړین وباله.
مردم افغانستان اراده دارند که خودشان از کشور خود دفاع بکنند.
سبا وای د افغانستان خلک هیله لري چې د هیواد مسؤلیت په خپله په غاړه واخلي، په خپلو پښو ودرېږي او د ژوند چارې په خپله سنبال کړو، ځکه نو د نړیواله دوستانو په مرسته او مشوره موږ پریکړه کړې چې مسؤلیت ومنو، د هیواد د بیا رغونې چارې په خپله په مخ بیایو او د نړیواله ټولنې مرسته را سره ده.
دوستهای بین‌المللی افغانستان هم ما را در این راستا کمک خواهند کرد.
باید وایم چې د هرات د سرحدي ګمرک تاسیسات او نظامی کمیساری د بیا رغونې پروژې لومړی برخه د 2009 میلادي کال جون میاشت کې تکمیل شوې وه.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
وخت ورځې 10:40 دي. درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر ننګرهار ولایت په سفر کې د څکم $400,000 په ارزښت څو روغتیایي پروژې پرانیستلې. په دې اړه تفصیل له جلال آباد د داود وفا په رپورټ کې وري.
د افغانستان روغتیا وزیر ډاکټر سورایا دلیل د ننګرهار له چارواکو سره په ګډه په دغه ولایت کې بیلابیل روغتیایي پروژې پرانستې. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد دا روغتیایي پروژې داسې وښودي.
د نن ورځې په پروګرام کې دوه برخې وي. لومړۍ برخه زمونږ قابلیت خويندې د خپل زده کړو نه فارغ شوي چې دغه په دوه ګروپو کې وي. یو ګروپ چې د هیلمټ موسې په ذریعه په شینوارو کې تربیه شوی وي، څوارلس قابلیت دي د ټولنې په کچه. دویمه برخه زمونږ د شفاخانو په سطح قابلی دی چې د طبي علوم انسټیټیوټ څخه دوی فارغ شوه د ناروې موسې د افغانستان لپاره دغه په همکارۍ سره د دوه کالو په موده کې تربیه شوی بل برخه کامې ولسوالۍ د پیډي تعمیر د غنی خېلو د قابلګانو د تربیوي تعمیر د مرکزی روغتون کې د غوښتنی او پوزې لزبستر وارد زنانه او رواني ناروغي او لپاره د لزبستر وارد افتتاح او چې د هیلت نت موسې د درې لک امریکایي ډالرو په ارزښت همکارۍ سره د پروژې تر سره شوی زمنن څوار لسپایې د زړه مراقبت ماشينونه دوه د سی جی یو د الټرا ساوند یو وارمر یو انکوبیټر او څلور د نوزادانو شبرکټونه چې د روټري انټرنیشنل موسې په همکارۍ سره د 15000 ډالرو په ارزښت سره د کومک شوی او عملاً افتتاح او کارخستنه ترې شروع شو.
ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مفتی موین شاه حقانی د جوړ شوی یو پروژو له عمله مننه وکړه او د سیمې روغتیاي ستونزې یې وښودي. د وویل
د ډیرو ګڼو ماشینونو کمبود لرو، د تعمیر کمبود لرو، نو زموږ د خور نه داخله ده چې دلته د یو ډیر غټ تعمیر دپاره چې دلته زر یو نیم زر بستر موږ ولرو، دې ته موږ اشد ضرورت دی.
د ولسي جرګې غړي فرشتي انوري وویل د ننګرهار روغتون د ناروغانو د پالنې پوره ظرفیت نه لري او باید پراخه کړای شي. نو موړي د ډاکټرانو د تخصص د لوړولو غوښتنه هم لرله.
د ډاکټر صاحبانو د علمي کچې د لوړولو لپاره د تخصص د پروګرامونو لمن ته پراختیا ورکړي، ولې چې موږ باید جلال آباد ته لکه څنګه چې وویل شو د یو ولایت په سترګو نه ګورو، بلکې د مشرقي د زون مرکز ده.
د افغانستان روغتیا وزیر ډاکټر سورایا دلیل وویل دا اړونده روغتیایي ستونزو حل ته به پام کوي. نو موړی وویل
خوشبختانه ولایت ننګرهار از نظر کادر مسلکی در سطح کشور غنی ترین ولایت است.
سورایا دلیل وایي لخمرغان ننګرهار ولایت د مسلکی کادرونو لپاره د هیواد په کچه پرمختللی دی، خو زموږ پاملرنه به ډیره اداري مسلکی او تخصصي زده کړو ته وي. سورایا دلیل وویل د سیمې روغتیایي ستونزې به پاینده پلانونو کې خامخا په نظر کې نیسي.
لا ننګرهار مو د محمد داود وفا ریپورت واوریدم.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د اسد جان په نامه لغزنی څخه یو ګران اوریدونکو لیکي چې دای د قرباغ لیکي چې د قرباغ په ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي. هیله لرو چې زمونږ غږ مقاماتو، ملا صاحبانو او کرزی صاحب ته ورسوي. بل اوریدونکو چې خپل نوم نه لیکلی وایي چې دا وطن الله تعالی موږ ته په نعمت کې راکړي، ساتنه یې په موږ فرض ده. خپل کور آبادوي تر کومه به دښمن په غولي کې یو او تر کومه به دښمنی پالو. نواب نورانی جبارخیل د ننګرهار ولایت حصارک غلجایی ولسوالی خنجر کلی څخه لیکلی دی د ایران د دولت دا ناجایزه کار چې په افغانستان قانوني ترانزیتی لار بنده کړي د ایران د دولت په تکبر او د افغانستان د دولت په کمزوري دلالت کوي. نو د افغانستان دولت ته پکار ده چې خپل صادرات د ایران په تکبوري دولت بند کړي. عطا الله ویسال کابل لیکلی دی چې په افغانستان کې ورځ په ورځ بیوزلی او بیکاری زیاتیږي، خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان ته د نړیوالو مرستې راځي خو پر ځای نه لګیږي. د څو کسانو جیبونه ښه پډکیږي او مستحقینو ته نه رسیږي. د ولس هغه هیله چې له دولته درلوده تر اوسه نه ده پوره شوې، ولس نور پر دولت خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. نو زما هیله د دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې بس دې راځي چې پر دې مظلومو بیچاره ولس لږ زړه وسوځو، هم په خپل اداره کې لایقو او پر وطن مینو کسانو ته ځای ورکړو او د نړیوالو کومې مرستې چې راځي هغه مستحقینو ته ورسوو. وسلام. محمد خان حنفی له کندهار لیکلی دی زمونږ په نظر د پاکستان دوستی رښتینې نه ده، ځکه پوسونو د مالونو ډک کانتینران په کراچۍ کې بند دي. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. درنو اوریدونکو د ځینو هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه او لیکونه مو واوریدل چې د اتصالاتو 1903 نمرې له لارې ازادي راډیو ته رالیږلي وو. وخت د ورځې 10:23 او 45 ثانیې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 1289 او اف ام 100.15 د خبرونې په دې برخه کې له نیمروز یو ریپورت لرو. په نیمروز ولایت کې امنیتي چارواکو د بی اسنادو او خلاصو موټرو د نیولو پروسه پیل کړې ده. دوی وایي چې له دغو موټرو اکثرا په تروریستي حملو کې کار اخیستل کیږي. د موضوع تفصیل د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ویجاړوونکو او تروریستي اعمالو د مخنیوي لپاره یې د بې اسنادو موټرونو د ټولولو پروسه پیل کړې ده. دغه چارواکي وایي چې تر اوسه پورې کابو 200 بې اسناد او شنلاسي موټران نیولي دي، ولې دغو موټرانو خاوندان او چلوونکي بیا د نیمروز ولایت د چارواکو د دې کار څخه سر ټکوي. دغه موټرانو خاوندان وایي چې له یوې خوا پولیس یوازې د بې واسطه کسانو موټران دروي او له بلې خوا ډېری پولیس پوره سواد نه لري او زیات شمېر داسې موټران چې اسناد لري هغه هم ګرځولې دي.
عبدالنبی د آغا مامزوی د نیمروز د ولایت زما موټر یې د اسنادو سره ګیر کړی. ما ورته زما موټر اصلي اسناد دی، زما اسناد یې واخیستې ویې کتی اسکرو پس له هغه دوه درې موټر زه ورته ولاړم. شاید چې پلانی خان زوی و د پلانی تجار بدون سند بدون هیچ هغه علاقې ما وده جنجال کړی چیله هم را کړې ده. څو باسواده دی راودي درې داسې ګرد بېسواده ولاړ سر د ولایت اوس اسناد ورسره دی. اسکر بېسواده دی، نه په پوهېږي یا وایي روپۍ را کړه یا اسناد نه ګورو وایي مټر نه نبار یا واسطه والا دی چې مثلا مټر یې نیسي بېرته مټر یې لکی
لبلی خواد. امروز ولایت امنیت قماندان مال پاسوال عبدالجبار پردلی په دې اکله ازادي رادیو ته وویل چې د بې اسناد او شنلاس موټرانو نیول د افغانستان د رئیس جمهور د حکم پر اساس ترسره کیږي. د امروز ولایت د امنیت قماندان په وینا پولیس د چا موټر چې اسناد ولري نه نیسي او دا یو بې اساسه خبره ده.
ولایت ما مجموعه ولایت هست که دریجه بیشترین موترهی که فاقد اعتبار یاست.
نیمروز ولایت هم ده اغا ولایتونو ده شمیر تخده چه دیر بی اسناد موتران پا کشتون لری. ده اغا دول موترانو زمور لپرستون زی جوڑ کری او دیره وقت پا تروریستی عملو که هم ده ده موتران چخه کار اختل کردی او هم داشن ترافیکی پیشی هم زیادی کردی. پا هم ده ایلت مر ده اغا دول وسایتو ده طولول پروسه ده شار چخه پل کردی. ده افغانستان ده ترافیک قوانون پر اساس باید پا ده ایواد که چپلاسی موتران وچرول شی. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د هیواد په کچه په لسګونو زرو شنلاسي او بې اسناده موټران شتون لري. اړوند کارپوهان په دې اند دي چې باید دولت یا دغو موټرانو ته قانوني اسناد برابر کړي او یا هم یو بله مناسبه د حل لاره ورته ولټوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
وخت ورځ لاس بجې شپږ دقیقې او 15 ثانیې دي. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې ورستۍ برخه ته رسیدلی یو. په ورستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیز ګردای میز لرو. په دغه میز کې د افغانستان او د ایران په ګډو پولو کې د افغان تاجرانو د تمشویو ټانکرونو موضوع چلل کیږي. خو مخکې دی چې ګردی میز ته مخه کړو، راځي چې واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جان آغا الکوزی د ځینو ورځپاڼو او مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه لري.
امریکا چاپ لاس انګلس ټایم ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سونګ موادو د کمښت او له دې درکه د راپیدا شوو ستونزو په اړه یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې راغلي. په ایران کې د تیلو د سرونو ټانکرونو بندښت هر ورځ په کابل کې د تیلو په بیو اغیز کوي. ورځپاڼه په کابل کې د تیلو د یو پلورونکي لخوا لیکي د سونګ د موادو د کمښت له وجې خلک پلورونکو ته په غوسه دي او وایي د تیلو بیې ولې پورته شوي دي. لاس انګلستان ورځپاڼه زیاتوي د تیلو د ټانکرونو د بندېدو په لومړۍ ورځو کې یوازې د افغانستان جنوبي او لویدیځې سیمې له ستونزو سره مخامخ شوې وې، خو دا مهال په کابل او نورو سیمو هم اغیز کړی دی. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او د تیلو د بیو لوړېدو د خلکو په ورځني ژوند ناوړه اغیز کړی. ورځپاڼه د چړونکو په حواله لیکي ایران د تیلو د ټانکرونو په بندولو سره ممکن د خپل زور ښکاره کولو په فکر کې وي او دا ځکه چې افغانستان په سیمه کې د یوې بلې سترې لوبې په مرکز بدل شوی. په دې معنی هر کله چې امریکا پر ایران فشارونه زیات کړي دا هیواد غچ له افغانستان څخه اخلي. خو اساسي مسله دا ده چې د امریکا او ایران په دې سیالیو کې د افغانستان د بېوزلي ولس اقتصادي او ټولنیز ژوند ته زیان رسیږي. لاس انګلستان ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان په غوچې پورې محاط هیواد دی او خپل ټول د ضرورت وړ مواد باید چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې وارد کړي. پاکستان او ایران د افغانستان لپاره مهمې ترانزیتي لارې دي. دا دوه هیوادونه خپلو سیمه ییزو هدفونو ته د رسیدو په مقصد هر وخت کولی شي چې افغانستان تر فشار لاندې راولي. بلې امریکا چاپ باستن ګلوب ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي زندانونو د بندیانو په اړه چې له کلونو راهیسې د کومې محکمې له حکم پرته بندیان دي یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له تروریستي حملو وروسته متحده ایالاتو د کیوبا په ګوانتانامو، د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب کې زندانونه جوړ کړل او زیات شمېر بندیان پکې له محاکمې پرته د بند شپې سبا کوي. باسترن ګلوب په افغانستان کې د یو بندي خبره راخسته شوی کوم کسان چې له طالبانو سره د ملګرتیا په تور نیول کیږي که پیسې ولري په ډېرې اسانۍ سره خوشې کېدای شي خو کوم کسان چې جرم هم معلوم نه دی او پیسې هم نه لري له کومې محاکمې پرته باید چې کلونه د زندان د میلو تر شا پاتې شي او کورنۍ باید کړاوونه او زجر وګالي.
د افغانستان د تحولاتو په اړه مو د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب واوریدل. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په پاته برخه کې د ازادي راډیو اونیس ګردی میز وړاندې کیږي، خو مخکې دې چې د ګردی میز بحث واورو پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې معصوم میوندي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې نوې د نوې ملي شورا پرانستل دی ومیاشت وځندول چې ټاکل شوی و چې ملي شورا د سلوغې پر درې مېنې د یک شنبه پورې پرانستل شي، خو اوس به دا کار په درې مېنې دا کار کیږي. د زابل چارواکي وايي په دغه ولایت کې نه تنه وسلوال طالبان په عملیات کې وژل شوی دي. د زابل د ملي امنیت چارواکي وايي د افغان نړیوال ځواکونو دغه ګډ پوځي عملیات پر ناوخته شوی او دغه وسلوالو مشر حبیب الله هم وژل شوی. ایران وای د افغانستان د تیلو یوازې 1.5 ټن کرنو د دې په خبره کې پاتې دي. د ایران چارواکي وای تهران به د غټن کرنو ته هم ډیر ژر اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي. د چین ولسمشر وای په چین کې د بشري حقوقو په برخه کې لا ډیرو هڅو ته اړتیا سته. او جنتاو دا خبره د امریکا ولسمشر بارک اوباما سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر کټرناشتان وای اروپای ټولنه د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د سفر بندیز ولګوي، ځکه د دسمبر د 19 نیټې ولسمشری له انتخاباته ورسته نیولې اعتراض کوونکي له زندانونو نه آزاد کړي. او روسیا غواړي چې د مسلمانانو لپاره تلویزیونی خبرونه پیل کړي. د دې خبرونو هدف د خلکو د زغم پیدا کېدل شو.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. درنو اوریدونکو اوس به راشو ګردی میستا چې زبیر ژمن تیار کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ایران لخوا د افغان سوداګرو د تیلو د سلګونو ټانکرونو درول په افغانستان کې د ننه د عامو خلکو سوداګرو او چارواکو اندېښنی او غبرګونونه راپارولې دي. افغانستان وخت په وخت د گاونډي هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان لخوا له ورته اقتصادي او سوداګریزو بندیزونو سره مخ کیږي، چې لامل د خلکو د اړتیا وړ مواد ګرانیږي او عامو خلکو او سوداګرو ته ستونزې رامنځته کیږي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان باید د تل لپاره د ستونزو د هواري لارې چارې ولټوي، چې ولاره په سیمه کې د ترانزیتي لارې په توګه د افغانستان د حیثیت پیاوړی کول دي. خو دغه لارې څنګه پیاوړی کېدای شي او په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې څه کېدای شي؟ په دې اړه مو د بحث کولو لپاره د کابل سټوډیو ته د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو عمومي رئیس انجینر فرید الله شیرزای، د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل از رخش حافظی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار رابللی ټولو ته خره غلاس وایم. تر هر څه لمړی به لخاغلی شرزی څخه پښتنو کوم چې د ایران لخوا د تیلو ټانکرونو د بندیدو په وړاندې پرستو غبرګونونو کې یو خدای هم دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې پریکړه وکړي چې د ایران له مالونو سره به پریکون کوي او نور به ایرانی مالونه افغانستان ته نه راوړدوي. خغلی شرزی، تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغه پریکړه څنګه ارزوي؟
د وزارت تجارت او صنایع نظر دا ده چې دوی غواړي چې د ډیپلوماټیکو لارونه د بین المللي لارونه دغه مازله چې پیښ شوی ده دغه حل کی او ډیر جدي حل زلي روان ده چې دغه مشکلات چې پیښ شوی ده د ډیپلوماټیک لارخینه د حل سي.
حافظ صاحب، دوی خو پریکړه اعلان کړه، خو دلته څه فکر کوي چې آیا ایرانی چارواکي به تر فشار لاندې راسي ترڅو هغه ترانزیتي او سوداګری ستونزې افغان سوداګر په ایران کې لري حل سي؟ یو موضوع ده، بل موضوع په خپل د نن په افغانستان کې د بایو د لوړوالي اندېښنه هم شته، ځکه چې ایرانی مالونه دلته په افغانستان بازارونو کې د کغل منځ لارسي او نور راوارد نسی. لدې په لور دغه پریکون څنګه ارزوي؟
د افغانستان سوداګریز اوتاق
یو مقطعی برخورد وکړل موضوع سره، ځکه چې دا یو تقریبا یو نیم میاشت کیږي چاره ورځ دا تاجر راځي اتاق ته او دا جنجال کوي او نرخونه پورته شوي دي. په دې خاطر باندې دوی دا پریکړه وکړل چې که وکولی شي چې یو جدي فشار پر ایرانیانو باندې واچوي، او په دغه خاطر یو اونۍ دمخه دوی ویل چې موږ به ایران سره پریکړه وکړو او بس خپل تجارتي مناسبات هغوی سره به یې قطع کړو. ولې دغه تصمیم د دولت د مشرانو لخوا ملاتړ نه شو تر اوسه پورې؟ لکه چې رئیس مواد نفتی د وزارت تجارت وویل، وزارت تجارت غواړي چې د ډیپلوماتیک چینلونو له لارې دا مسایل حل او فصل کړي. یعنې موږ په کار دی چې اول په ملي سطح خصوصي سکتور او دولت اتاق او وزارت تجارت او رئیس جمهور او د رئیس جمهوری ویاند او وزارت خارجه دا ټول سره کینو او یو ملي تصمیم ته ورسیږو.
ملي تصمیم څه کېدای شي؟ یعنی څه بل وړاندیز تاسو ته ده؟
نه، ولندیز خو تاسو زار وکم، زما ولندیز خو داسې مقطعی مسله نه ده. دغه ستاسو تریبیون له لارې ما وار ویلی دي چې دا مو پیشبینی کړی دي چې دغه سی پیخیږي. که ستاسو په یاد وي ما زر وار ویلی دي چې که چیرې موږ بسیا و نه اوسیږو، خودکفا و نه اوسیږو او د افغانستان لپاره دا زمینه برابر نه کړو چې بیلانس تجارت برابر شي او زموږ دا کسر د بیلانس رفع شي او بیکار او بیوزګار خلکو ته موږ کار پیدا نه کړو او خپل د طبیعي زیرمو څخه ګټه پورته نکو، موږ د تل لپاره دغه سیال پاتې کیږو. دا می ویلی دي اوس هم دغه نتیجه اوس هغه شان چې د ایران له لارې چې شي دي، خدا تیل دي، خوراکي مواد دي او پوشاکي مواد دي. د پاکستان سره چی راځي؟ دا په خپل پاکستان خو تیل نه لري، هغه خام تیل د مولد هیوادونو څخه ایراني سي او دلته راولی په کراچۍ کې پروسس کوي او په مونږ باندې او په قوایت لار باندې خرڅوي او کله چې زلي وغوښتل لاري باندې راته. اوس 3,300 کانتینر مال د افغانستان د کراچۍ په پورت کې پراته ده او دا پراته ده په 10 شان په کې دي چې یو میاشت تیر شي هغه خپل هویت ماهیت له لاسه ورکوي. لاسان درمل دي، مثلا خوراکي توکي دي، مثلا کوچ دي، پنیر دی، شودی دی، دا شیان دی چې د نسلی څخه وارد شوی دی. نو موږ د یو غریب خوار او د بیوس هیواد په حیث هیڅ نه شو کولی. نو د دا اساسي چاره دغه دی چې وایي چې برو قوي شو اگر راحتي جهان تلې. موږ باید په دغه تیر نه کالو کې د خود کفایی لپاره په بسیاتوب لپاره موږ باید هلې ځلې کړی وای او دا اقتصادي پلانونه په پاغه لور باید وردانګلی وای. ولې متاسفانه دا کار نه دی تر سره شوی تر اوسه پورې. نو اوس موږ ته پکار دی چې اوس هم دا یو سیګنال دی، دغه موږ ته یو زنګ خطر دی، په دغه باندې باید ځان پوه کړو چې اوس امریکایي قواوې دلته موجود دي، اوس ناتو ټول درې سل اختیوادونه قواوې دلته موجود دي. موږ دغه سي بیچارهګي سره مخامخ وي چې نشو کولای خپل تانکرونه شو راوستل دلته د نو افغانستان. عین شی په ازبکستان کې دی. ازبکستان دوه درې شرکتونه دي چې هغه سره د هغه مافیا سره زموږ مافیا روابط لري، بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. کزه سبا وغوړم چې زر تنه نفتی مواد وارد کوم نشم کولای. دولت باید خپل نظارتي رول ولوبوي. دولت د یو سالم اقتصادي نظام لپاره باید هلې ځلې وکړي. امنیت مهمیت لري، خارجی سیاست هم اهمیت لري، داخلی سیاست هم اهمیت لري، ولی اقتصاد بنسټ د ټول ژوند دی.
که په خپل په موضوع راسو، نو دغه دوی څه کوم پریکون کړی ده؟ د موادو په بایو باندې څه تاثیر لري او کنه؟
نه، دا پریکون خو اول عملی نه دی، ځکه چې موږ په دغه موقف نه یو. سلطنتي ورته لرو مونږه چې لرو. د مثال په توګه زه وایم چې د ایراني کوچ رانشي، کوچ په کوم ځای کې زه تولیدولی سم؟ آیا پاکستان تر ایران څخه شدي اوس 3,000 کانتینرونه هلته دریدلی دي؟ پتاب دا تر دې څو بیا شنه دي. ازبکستان له لای کراشي په میاشتو میاشتو کې موږ ته واګون دوی نه راکوي. موږ د یو خاص محاصره نه یو، د ټول اړخونو څخه موږ دغه مجبوریت سره مخامخ یو. په دې خاطر باندې خپل مجبوریت باید درک کړو چې اساسي چاره ورته وسنجو. د قیمتي د مخنیوي لپاره چې نفتی مواد قیمت شوي دي، دا پرایس فکسنګ دي. یو څو کسان خپل منځ کې سره کښېنستري دي، دا پرته له منطقه څخه دا کار کړی دي. دا زمونږ د ایران تیل کم شي دي او پلمه دي. دا خو د ټول 40% تیل د واردات نه پوره کوي. نو څنګه کېدای شي چې قیمتونه دوه چنده شي؟ باید پرایس فکسنګ له بینه لاړ شي او حکومت خپل نظارتي رول ولوبوي د قانون سره سم او د قیمتي څخه په منطقي او د بازار نظام اقتصادي بازار د اصول په دننه کې دا موضوع حل کړي.
شیرزوی صاحب حافظی صاحب خبر تاسو واوریدل د ویل چې څو کسانو سوداګرو د بازار انحصاری کړی ده او قیمت خپل دوی ټاکی، نو په دې برخه کې باید دولت لمخ کې اقدامات کړي. آیا دغه وضعیت رښتیا هم په افغانستان کې روان ده؟
او زه د رئیس صاحب خبرې سل فیصد تاییدوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مافیا هم قدرت لري، ډېر چټکه قدرت لري. دوی غواړي چې گاو ناگا داسې دولت ته یو خند یو لانجه جوړ کړي. دا مافیا دا رښتیا وایي رئیس صاحب. دا بیخي
نو دولت ولې مخنیوی نه کوي؟
دولت مخنیوی کوي. دولت تاسو کولای شئ چې پښتنه وکړئ له مقام محترم لوی سارنګولي نه چې مونږ تر اوسه پورې ګرچن زموږ وظیفه هم دا نه ده چې مونږ دا بې کیفیت تیلونه ونیسو. دا د نورمو استاندارد وظیفه ده. مګر څه چې مونږ چې د ملت په مقابل کې زموږ په زړه کې د اس وطن پرستی موجود دي، مونږ تر اوسه پورې تقریبا سلویښت کسان چې دغه د بې کیفیت موادو سره سره کار یې و دلته لوی سرنګولي لخوانه او د ادارې مواد نیستي لخوانه دوی گرفتار سوی.
ستاسو دغه اقدامات څومره نتیجه ورکړې ده؟ عملا په بازارونو کې آیا د بې کیفیت تیل له منځه تللی او که نه؟ آیا د انحصار له منځه تللی او که نه؟
زه خو تاسو ته باید عرض وکړم چې د بې کیفیت تیل دا د نورم استاندارد وظیفه ده، مستقیما زموږ وظیفه هم نه ده. خو مونږ نه غواړو چې دا زموږ خلک در بدر سي په امراض طرق تنفسي کې دوی گرفتار سي. مونږ شپه ورځ الیزلې کوو چې دغه تیل بې کیفیت باید رانه سي. تاسو کولای شئ چې له ادارې لوی سرنګولي نه پوښتنه وکړئ چې زموږ فعالیت تر اوسه پورې تقریبا څومره مونږ فعالیت کړی دا د تیل بې کیفیتو په مورد کې. مونږ شپه ورځ الیزلې کوو، کوششونه کوو چې ښه تیل افغانستان ته راسي. زه یو اطمینان تاسو ته باید ورکړم چې افغانستان په بې تیلیو کې په قلت تیل کې نه مواجه کیږي. د افغانستان خلک باید مطمئنه اوسي چې له نورو بندرونو نه ډېر په چټکه صورت کې تیل روان دي او متشبسین خصوصي او سکتور دولتي بې تفاوت نه دي. خلک باید مطمئنه اوسي. دا یو بندر چې د ایران لخوانه تلل سوی ده، دا کوم ارزش یې ډېر خطرناک ارزش نه لري.
که چیرې د ایران صرف مهم نه وي، نو بیا ولې دغه قیمتونه یو په یو د سجک شول دغوی د لبندي سره سم؟
زه تاسو ته باید عرض وکړم چې دا یو روحي فشار روحي خلکو باندې راغلی چې یو بندر وتلل سو د ایران لخوانه. دا کومه جدي ستونزې نه رامخته کوي. خلک باید مطمئنه اوسي. وزارت تجارت او صنایع او ریاست اتاقای تجارت مشتب متشبسین خصوصي شپه ورځ علیزلې کوي چې دغه مسله چې پیښ سوی دا د ډیپلوماټیکو لارونو نه د حل فصل سي.
ټینګار صاحب، تاسو هم خپل نظر ورکړئ سي دغه له ایران سره پریکون څومره نتیجه به ورکړی سي او په داخل کې به یا د ستونزې زیاته نه کړي د موادو د باید لوړیدلو په اړه؟
ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم چې اصلا دغه چې خپل وطاقه تجارت کوم دغه ورکړی ده پروانی لحاظ اصلا هغوی علاقه درلودله چې پر ایران پر دولتي چارواکو او پر ایراني خلکو پر رواني لحاظ باندې پر هغوی تاثیر وکړي. او داسې ورته وشي چې موږ هم دا کار کولی شو. متاسفانه چې لکه څنګه چې خپل حکومت او یا سره همغږي و یا یو په یوه نظر یو خوله نه دي، همدا رقم د خصوصي سکتور سره متاسفانه حکومت په یو خوله و دغه زړه نه دي. په داسې حال کې چې مشکل چیرته دی؟ مشکل اصلا دغه د ادارې نه موجودیت دی په واقعي معنا د کلمې سره. موږ په سر د افغانستان کې په دې نو کلونو کې متاسفانه ونه توانیدلو یوه اداره په واقعي معنا سره لکه څنګه چې هیواد ته ضرور ده هغه سي اداره رامنځته کړو. نو همدا علت دی چې همغږي نشته پکې. همدا علت دی چې د رئیس جمهور نه نیولې تر لاندې دغه دولتي چارواکو پورې اصلا دوی کاري ټیمونه نه لري. دا د مجبوریتونو د بازو د مجبوریتونو لمخې نه، البته دا سوي دي چې خپل هر ځای چې هر څوک په مقام کې دی په یو ځای کې دی هغه اصلا ځانته کاري ټیم نه لري. همدغه رقم د ستراتیژي کم بوت دی. یعنې د هیواد دپاره موږ اصلا هغه ستراتیژي چې د ملي انکشاف ستراتیژي و هغه چې موږ جوړ کړ هغه هم په هوا کې معلق شوی و. هغه په واقعیتونو د افغانستان په واقعیتونو بنا یو شینوه د بل مازله ده د بل مسله ده چې اسن دولت خپل مکلفیتونه خپل وجایب په سیتوګه نه تر سره کوي ځکه دولت د خلکو مقابل مسولیت لري د ټولنې مقابل مسولیت لري او دغه رقم د یو سیستم په ایجاد کې وظایف لري مکلفیتونه لري دغه دوی باید سر ته ورسوي په تاسو سره باید وایم چې اسن په هر برخه کې چیرې وګورم مثلا ک په مناسباتو کې وګورم ک په دغه کې اقتصادي ساحه کې مثلا وګورم ک مثلا په حمایوي سیاست کې وګورم ک مثلا د عوایدو په سیاست کې وګورم په هر برخه کې چې وګورم نیمګړتیاوې موجود دي مثلا تر 50% زموږ عواید ضایع کیږي حمایوي سیاست مو همداسې دی چې ګوري چا د 450 کارخانې د وستړل سوي دي همدار کم دغه نه چې راتیر شو په نور برخو کې هم کوم ستراتیژي نشته دغه چې کوم لوی پروژې موږ ولرو مثلا په هیواد کې د نن مثلا د خپل سرورتون په خپل مجرافه کو هغه څه چې مثلا خصوصي سکتور یا متشبسین یا نغواړي یا نشي کولای یا امکانات نشته دا کېدل شو چې دا خلاوي دغه چې خلا چې رامنځته کیږي دا باید دولت ډکه کړی وای دولت باید خپل نظراتي رول لوړ به ولای وای او دا د یو مسولیت لمخ سوی دا خلک شته وظایف انجامي دا متاسفانه مثلا لکه مخ شاپیزه سبیورت اشاره کړی بیلانس تجارت منفی دی بیلانس صادرات منفی دی سرمایه مو ورځ په ورځ له وطن وځي یعنی په هیڅ سیاسي وساحه کې موږ دغه د دولت دغه وګورو نه درسته ستراتیژي ورته لري نه هم کوم پلان ورته لري نه هغه وظایف چې دوی به سم سر ته رسولي وای هغه سم سر ته نه رسولي
حافظ صاحب اوس د فکر کې چې افغانستان تر ډیره په دوه وادونو پورې ډول یو ایران او پاکستان اکثر مواد د افغانستان خلک ورته ضرورت لري د دغه دوړ هیوادونه واردې یا هم دغه لارونه نو ځینې داسې نظر ورکوي چې باید افغانستان له نورو هیوادونو سره هم خپلې اړیکې وغځوي دغه ختلي کې لا تر څو دغه انحصار ډډول یو سره کم شي په دغه اړه تاسو ستاسو وړاندیز څه ده یعنی څومره امکان لري چې دغه له نورو هیوادونو منځنۍ اسیا سره هم داسې روابط ټینګ شي تر څو دغه انحصار ډډول په پاکستان او ایران یو سره کم شي دا امکان لري څومره امکانات دلته موجوده شرایط ورته برابر دي
کوم چې زمونږ اقتصادي جغرافیا جیو اکونومیک لوکیشن دا سده چې مونږ نګدترین لار د بینلی او بوته د پاکستان دی مونږ ته او په دوهم کچ ایران دی دا سرسخت واقعیت نشو بدلولای په منځنۍ اسیا هیڅ سیوات بهر سره لار نه لري نو په دې خاطر پانانوی ټوګه دا دوه لارې زمونږ لارې وي او دی دا ولې ډیر سنتیاوی موجود دی هغه هیوادونه چې مهات په خوشک دي په وچه دي کنونسیون دی جنیف موجود دی کنونسیون دی جنیف دی اصول پر بنسټ دوی حق لري چې یو کریډور ولري د ګاونډي هیواد تر بینلی اوبو او دا زمونږ حق دی پاکستان سره قرارداد لرو په 1915 قرارداد وو اوس دوهم قرارداد زمونږ چې کم شې دی هغه تر پخوانی څخه لا ښه دی ولی مشکل دغه دی چې زمونږ د ضعف پر بنسټ موږ خپل قراردادونه بین ملي قراردادونه عملي کولای نسو نو ځکه کنه په حقوقي لحاظ ډیر بنسټیز کارونه تر سره شوي دي اوس پاکستان سره مونږه ډیر خو موافقتنامه لاسلیک او د وسی تجارت لا لالته تا هلی کلینټون د امریکای د بارین چار وزیر په خپل الته په تر فشار پاکستان تر فشار لاندې ونیول چې د قرارداد امضا کې موږ سره د امضا شو ولی عملي کیږي نه زه افغاني ګاډي باید لا شي تر کراچۍ پوری تر ګوادر پوری ولی اجازه نه راکوي موږ او په زمان کې دا تیل چې راغل د ایران لیاري دا د عراق تیل یا د ترکمنستان حق ترانزیت موږ محفوظ دي دوی مکلف دي چې د جنیف د کنونسیون لمخې او د قراردادونو پروتوکولونه چې زمونږ د دولتونو ترمنځ موجود دي دوی دا تیلونه راپري دي ځکه دا زمونږ حق دي ولې دوی دا پلمه کوي چې ګویا دا تیل د بهرنۍ قواو ته ورکول کیږي نو لهذا باید هغه سي حال دا چې زه تاسو په داګه ویلې سم چې دا ټول تیلونه کوم چې دي د افغاني تاجران لخوا راوړل شوي دي اخیستل شوي دي هیڅ امریکایي جوازنامه هیڅ اروپایي جوازنامه پرسی نسته نو دا چې بیا د نه په افغانستان کې دا په چا باندې خرسيږي دا زمونږ حق دی د مثال په توګه د ایران جلادماب سفیر هم چې راشي زمونږ یو ټانکی تیل ته موږ ته تیر خرسو ځکه چې په افغانستان کې مشته دي او د پاکستان سفیر هم چې راشي او د غوډ موټر او د اتبا چې د زمونږ تنګ تیل سره تیل وغواړي ولې ورنکو؟
روسیې ته د افغانستان د سوداګرۍ وزیر سفر لري او هلته دوی وایي چې یو هدف همدا دی چې د هغوی نه تیل یعنې روسیه هم یو بدیل د تیلو کیدی شي د هغو نه تیل راوارد شي. دغسې لارې چارې که چیرې زیاتې شي آیا نه شي کیدی شي یو څه مرسته وشي د افغانستان سره؟
موږ نه یوازې دا التماتوم دا شان ورکوو، په عین زمان کې خدماتي معاون مرستیال د اتاق ښاغلی عبدالغفار داوي الته اوس په مسکو کې دی، سردار ولی الکوزی د عبدالرحمن الکوزی ورور او د الکوزی د ګروپ معاون دی هم په مسکو کې دی، او یو تعداد نور تاجران هم هلته دي چې دوی غواړي د چیچین څخه د په خپله د روسیې څخه د سایبیریا څخه تیل په ښه قیمت سره برابر کې واخلي. او مشکل دغه دی چې بیا ترانزیتي لاره زمونږ بیا قزاقستان دی او بیا ازبکستان دی، خندونه کم چې د پاکستان لخوا هلته مالیږي پر موږ باندې، نو اوس هغوی هلې ځلې کوي او تقریبا تر یو حده پورې هم د دوی مذاکرات رسېدلي. نن ماته تلیفون کړی و غفار داوي چې دلته یو څه موافقتونه ترلاسه شوي دي، او د روسیې تیل په کیفیت لحاظ هم تر نور تیلو څخه ښه دي، او هغوی اول درجه تولیدونکي د تیل د دنیا دي، هغوی لپاره 2 میلیون تن او 3 میلیون تن هیڅ هم نه دي.
د قزاقستان او ازبکستان لارې موثر دي؟
بله لار نشته، بله لار نشته، یوازنۍ لار همدغه چې قزاقستان څخه باید د روسیې مال تیر شي، بیا ازبکستان ته راشي او بیا حیرتان ته داخل.
رئیس د افغانستان د سوداګرۍ وزیر روسیې ته سفر کوي که په دې اړه معلومات راکړي چې دغو اجنډا کې څه دي د تیلو په برخه کې به څه اقدامات وشي؟
جناب وزیر صاحب تجارت او صنایع جمهوری اسلامی افغانستان، تاسو خبر یاست چې پرون لاړ مسکو خواته، هلته د لوړو مقاماتو سره غږیږي، د دولتي مقاماتو سره چې دغه مزله چې پېښ شوی ده دغه عاجل رفع شي، او د ژمي لپاره هر چه عاجل باید تدابیرونه د وزارت تجارت او صنایع لخوا نه باید ونیول شي. انشاءالله لازم چې وزیر صاحب تقریبا لس ورځ بعد هلته لاخونه راځي. زه بېخي داد ورکوم چې لاخونه په یو ډک لاس په یو لوړه همت انشاءالله لازم چې راځي، او ډېر لوړه قراردادونه انشاءالله امضا کیږي، تاسو مطمئنه اوسئ.
په افغانستان کې څومره ضرورت د تیلو ته؟
3 میلیونه تن تیل په افغانستان کې ضرورت ده چې 1.8 میلیونه د افغانستان د خلکو لپاره دا مصرفیږي، او 1.2 میلیون تنه دا د ائتلاف قواوو چې دلته په افغانستان کې مستقر دي دوی لپاره په ماشینري هوایی او زمینی کې دوی مصرفوي. اوس تاسو خبري هستی چې مسکو نه ډیر تیل روان دي، د ترکمنستان نه تیلونه راځي، او تقریبا 2 میاشتې کېږي چې د قزاقستان لار هغه ترانزیتي لارې تلل شوی ده، اخو له قزاقستان نه هیڅ نوع صادرات فلحال افغانستان ته نه صادرېږي.
ټینګار صاحب لکه حافظي صاحب ویلې افغانستان کې مشکل دا ده چې قراردادونه له هیوادونو سره لري، نړیوال اصول هم شته، خو دومره فشار نشي راوستلی چې ګاونډي هیوادونه هغه تطبیق کړي. دا خپله د افغانستان د ضعف پورې دلالت کوي، په داسې حال کې چې افغانستان بیا هم یو داسې موقعیت کې پروت ده چې کېدای شي یو ترانزیتي لار واوسي د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه ده؟ څنګه څه لارې چارې باید ولټول شي چې دغه حیثیت د افغانستان د دواړو آسیا او ترمنځ د پل په توګه هغه لا پیاوړی شي؟
ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم چې اصلا په دغه حالت کې چې مثلا د نړۍ ټول هیوادونه به ملي ټولنه راسره ده، که زموږ دولت یا اراکین دولتي یا خپل دولتي چارواکي یا حکومت وغواړي کېدای شي چې هغه څه چې دوی په خپله نشي کولای د خپل ملي دوستانو په کومک حل کړي، که چیرته په بعضو ساحو کې اصلا خپل ځان ته اختیارات او صلاحیتونه ډېر واخلي د یوې خوا دغه وظایف نه په داخل کې حکومت په ښه توګه سرسره کوي او نه په خارج کې، یعنی قوانین موږ په هر ساحه کې لرو، که څه زاړه قوانین یا بیا نوي قوانین موږ سره اوسې قانوني چارچوکاټونه موجود دي، په تعصب سره چې اسان دغه دی موږ په تطبیق کې پاتې راغلی یو، او په تطبیق کې هم په دې علت پاتې راغلی یو چې اسان لکه هغه د بیګار کارګران چې خپل ورځ بیګا کوي، اسان دغه څوک چې په چوکیو مقامونو کې ناستي هغوی د دې مسولیت نه احساسوي چې دوی هم دغه منظم پلان سوی کارونه سر ته ورسوي. موږ کولای سو چې هغه کارونه چې خپل وتوري تل وړه کو په بعض مسایلو کې چې موږ منافی ایجاب کوي د نور هیوادونو سره چنی وو په بعض حالاتو کې چې کوم مشکل په خپل نه سو حلولای د بنلیک ملګرونه یعنی د هغه ملګری چې په ملي ساته زموږ ملګری دي د هغوی نه کومک وغواړو یعنی د هرې لارې نه کیدای سي چې یوه چاره یې ورته پیدا کړي. خو متاسفانه چې په داخل د افغانستان کې که دلته داسې یو حالات راغلی دی چې بین ملي مافیا جمع داخلي مافیا اسان د دې لپاره هغوی غشتلې سوی ده یا د دې لپاره هغوی فکر نه کوي یعنی ډیر کسان که دولتي اراکین دي که په داخل کې او که یا به ملي دغې دا یو ډول د دغه تر تاثیر لاندې راغلی د ملي او داخلي مافیا تر تاثیر لاندې راغلی. دوی هغه وظایف چې باید څنګه چې سرته رسولي هغه وظایف په ښه توګه سرته نه شي رسولی لوی علت یې همدا دی.
حافظي صاحب تاسو په دې اړه خپل نظر ووایئ چې څنګه کېدای شي افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت نه استفاده وکړي او په سیمه کې د ترانزیتي لارې په توګه د هیوادونو د وصلولو په توګه خپل رول او حیثیت پیاوړی کړي.
وای هر همره چې ضرورت او احتیاج زیات وي هم همره ازادي تر سوال لاندې راځي. موږ ډیر محتاج هیوادیو تر څو چې اقتصادي ازادي اقتصادي ونه لرو او په خپل پخو باندې ونه درېږو یو څه حرکت د خواته ونه کړو موږ زموږ د اړتیاو څخه دوی همیشه ناوړې ګټه پورته کوي او موږ دوی ته اړ یو مجبور یو مجبور چې هغوی شرایط ته غاړه کېږدو. زموږ یوازنۍ چاره دغه غښتلتیا ده چې په خپل پښو باندې ودرېږو.
یعنی څنګه غښتلتیا که لږ وضاحت
ورکړئ؟ زه تاسو ته عرض وکړم چې افغانستان په طبیعي لحاظ او په انساني لحاظ کاملا حق لري او کاملا امکان لري او مطمئنا کولای سي چې په خپل پښو ودرېږي. د مثال په توګه زه ځینې شیان درته وایم. زموږ په سرګردان اوبو کې 10,000 څخه زیات میگاوات برښنا موجود په منطقه کې بیساری دي. نه پاکستان دا زیرمې لري، نه هندوستان لري، نه منځنۍ آسیا، یوازې تاجکستان لري بس یو څه. او په منطقه کې ډېر انرژي ته ضرورت شته. اوس پاکستان 10,000 میگاوات برق ته ضرورت لري، هندوستان تقریبا 10,000 میگاوات برق ته ضرورت لري، ایران ورته ضرورت لري. او دا بالکل ارزانه انرژي ده. موږ کولای شو چې دا خپل برق تولید کړو. زه نه وایم چې دا لوی بندونه جوړ سي، دا په لپسي توربینونه دي چې په کونړ کې، په بدخشان کې، د هندوکش په غرونو کې، په هلمند کې په لپسي بندونه کوچني کوچني بندونه په یو کال کې حاصل ورکوي. اوس داسې ټکنالوژي پیدا شوې ده چې د اوبو په جریان کې مچول کیږي او په خپله بیا بند برق تولیدوي. خب په انرژیټیک لحاظ کې بالکل موږ بسیا کېدای سو او حتی مازاد د صادرات لرو. تقریبا چې افغانستان سنتي شي، افغانستان رڼا شي، 10,000 میگاوات برق موږ ضرورت لرو، 10,000، 10,000، 15,000 میگاوات اضافي لرو د صادرات لپاره. دا یو. دوهم دا چې موږ د معدنو قیمت زمونږ $3 trillion ته اټکل شوی دی چې تر هغه څخه هم زیاتې په اوسنیو نرخونو کې. کچیر موږ افغان نېشنل سټیل کمپنی ولرو چې اوسپنې په خپل دلته په افغانستان کې وبکړو، د هغې تر لاندې 1,690 نور فابریکې د ستنس خنیولي تر لوی ګادرونو چې د پلون لپاره او د بلند منزلونو لپاره ګټه ځینې پورته کیږي، او سیخي ګول او انچادر نتو بولتو فرم د موټرو 1,690 زیر مجموعه ورته وایي چې هغه لاندې نور فابریکې جوړیږي. افغانستان په خپل پخو دریږي، یو 2 million tons په خپله موږ ضرورت لرو، او کېدای شي 10 million tons تولید کړو، 8 million همدا پاکستان زموږ مارکیټ ګرځېدای شي، همدا ایران اوس خپل شمش ورته وایي دی روسیې څخه واردوي یا د استرالیا څخه. ما خو ډېر نږدې ورته بد دم قضیه برعکس کیږي. زموږ له خوا اوس د کبالی نه دی زری اوسپنی د منځنۍ اساس خرازی د افغانستان څخه تیریږي چې پاکستان ته د دوی د مغل ستیل کمپنی چې زموږ پر دغه شی باندې ولاړ دی.
خصوصي سکتور په دې برخه کې تر اوسه د سکتور سیاسي کارونه نه دي کړی، د خصوصا د خپل داخلي تولیداتو برخه کې، یعنی د دوی توجه هم کومه ده لاته چې د دولت انتقاد ده په خصوصي سکتور هم انتقاد کوي.
نظام دغه سدي چې نظام مافیا پرور دي، پر اساسي ملي تجربه باندې تکیه نه لري. کدوی دا د اوسپنې کارخانه جوړول کیدای شي افغان نېشنل سټیل کمپنی جوړ شي چې زابلي مرحوم وکړل $100 یو نفر لري پښا چي $200 لري چې یو مامور دی حکومت دی وای چې خپل دی وطن خپل تاریخي وظیفه تر سره کومه. سل میلیون ڈالر سره ټول سی یو میلیارډ ډالر درته نړیوال بانک قرض درکې، ایشین ډیولپمنٹ بانک درکې درته، دلته نور بانکونه موجود دي، کریډیټ انسټیټیوټونه دي لکه اوپک دوی درته درکې. اصلا دا فکر موجود نه دی چې یو ملي صنعت جوړ شي دلته. مونږه اساسي چاره دغه دی چې دولت باید د ملي تشبثاتو څخه حمایه وکړي. اوس دلته پرائز فکسنگ موجود دی، انحصارات موجود دی، او دوه درې کسان چې د حکومت سره اړیکې لري، وزیرانو سره او لوړپوړو سره مناسبات لري، هغوی هر شی تر ولکې راوستي دي، بل هیڅ چاته د اجازه نشته دي. په دې خاطر باندې د دغه مافیایي کړیو د ماتول لپاره باید حکومت د قانون څخه ګټه پورته کړي. په دې خاطر باندې زما وړاندیز دغه دی چې درې کار باید وسی. د افغانستان د طبیعي زیرمې څخه ګټه پورته کول، کسه انرژي وي کسه معدن وي، باید نه په افغانستان کې پروسس شي چې خلکو ته کار وموندل شي، قدرت د خرید. دوهم په کرنیز لحاظ د افغانستان مزکی، د افغانستان اوبه، د افغانستان د کار نیرو او قوت کولی شي چې حد اقل په اوسنۍ ټکنالوژي کې 1.8 میلیون انسانانو ته فیزیولوژیک نورم سره برابر خوراکي مواد تامین کړي. همون ګوس د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د ډیر مسکینانه او فقیرانه د دینو شو برابرولې. علت دغه چې مونږ خپل د خدادات امکانات څخه ګټه نشو پورته کولای، وغه سیو ملت یو چې پرګنج باندې د تش ګډه بده کیږي.
زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره لټولو درنو ملمنو څخه مننه. له هر یو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي مواد عمومي رئیس انجینر فرید الله شیرزای، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ حافظی، او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.